د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي بم چاودنه په دې پیښه کې د درې عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی. بل اړخ ته د وزیرستان بې ځایه شو په بنو کې احتجاج کړی. د دې مطالبې څه دي تاسو سره به یې شریک کړو. په جیل کې قید پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو تازه بیان کې ویلي چې د سیول نافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان یې ځنډولی دی. د عمران خان د دې فیصلې وجوهات څه دي؟ نړۍ کې نن د کډوالو ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د افغانستان او پاکستان نه اوس هم ځوانان په غیر قانوني لارو بهر ملکونو ته د وتلو هڅې کوي. دا لارې د مرګ ژوبلې غټې خطرې لري، خو څنګه یې مخنیوی وشي؟ او روسیې ویلي چې په ماسکو کې د جګپوړي پوځي جنرال د هدفي وژنې په قضیه کې یو ازبک وګړی گرفتار کړی دی. د دې حملې ذمهواري اوکراین منلې ده. بل پلو د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی نن په براسلز کې د نیټو او یورپي اتحاد له مشرانو سره کتل کوي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامی ستاسو کور بیم. دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نهنی میوزل ته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د پاکستان په اړه څو مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا سویلي ضلع ډیری اسماعیل خان تحصیل درابن په زرکنی سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي بم چاودنه شوی. درې عسکر پکې وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. همداراز د ټانک په حیدر کلی کې د پوز لخوا عملیات روان دي. اخوا په بنو کې د تیری یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان څخه په کوردنه نکډوال یا ټی ډی پیز احتجاجونه روان دي. دا ټول حال په تیر خبرونه کې منځ شهید د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه اخیستی چې دلته بیا ستاسو په مرته راګرځو.
منظوی بی تیر ورځ د علاقے پولیس او وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه پیښه د ډیری اسماعیل خان درابن تحصیل په زرکنی سیمه کې رامنځته شوې ده. او د ویل چې دغه د امنیتي عسکرو یو ګاډی و چې د بابل په قصبه وو چې د هغې سړک په غاړه د وړاندې نه بردي تو کې شوی وو. او سکل دغه ګاډی په تیردلو چاودنه پرې شوې چې پنځه عسکر پکې په موقع ژوبل شوي وو. چې وروسته بیا په ډیری اسماعیل خان سیمه کې پوځي روغتون ته یوړل شول او روغتون چرواکو بیا وایس اف امریکا ډیوا ته پخلی وکړو چې په دغه پنځو عسکرو کې درې عسکرو مرته غاړه ورکړې او د دوو درملنه چې ده هغه په روغتون کې دوی سره روانه ده. تاسو مزدا وایئ چې دغه پیښه چې چاته شوې د ډیری اسماعیل خان شار څخه نږدې 80 کیلومتره سویل لویدیز موقعیت لري چې پولې په خوانې نیمه قبایلي سیمې درازند سره لګېدلې دي. او وخت په وخت دلته په امنیتي عسکرو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي. او دغه تازه برید ذمہواري چې دی هغه بیا تحریک طالبان پاکستان لغوا په غاړه اخستل شوی ده.
بیټنی سه په ټانک کې هم عملیات ترسره شوي دي که د دغه عملیاتو په اړه تاسو لغوندي لیدونکو سره معلومات شریک کړئ.
دغه عملیات د ټانک په کړي هدر سیمه کې یا و سم روان دي. او د علاقې نه امنیتي سرچینو او ځای خلکو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې له سهار تر ماښام پورې درنه وسله یا ډزې په علاقې کې اوریدل کېدی. او بیا امنیتي سرچینو وایي صف امریکا ډیوا سره د پنځو کسانو عکسونه شریک کړي او دا وایي کړي چې دا په دغه عملیاتو کې وژل شوی دي. او دغه علاقې ته بیا ټول لارې تړل شوی او ورسره ورسره چې دی انټرنیټ او موبایل سرویس هم ډبل شوی دي. دغه نمبر مې چې آیا دا کسان څوک دي او کله او څنګه وژل شوی دي لا کوم معلومات مخته نه روان. په بل طرف د علاقې خلکو او امنیتي سرواکو ول چې وسم په علاقې کې پوز میشته او په دغه علاقې کې التا الټون عملیات روان دي. خو چې کومه د دزو سلسله وا هغه او درول شوې ده. زموږ تاسو وایي چې کړي در د ټانک شار څخه د 14 کیلومتره شمال خواته موقعیت لري او په دغه ځای کې په یورستۍ کې هم پوزي عملیات او وق وق د وسلوال د شتون رپورټونه ترلاسه شوې دي. خو دلته بیا عملیات او د وسلوال بنز عملیات پر مهال د وسلوالو او د پوز تر منځ کې دزې کیږي. بیا ځای خلک احتجاجونه کوي چې دغه ګړې ګړې آبادی علاقې او وخت په دغه عملیاتو کې بیا عام خلک چې دی هغه زیات منکیږي چې هغه له عمل عام خلکو ته ستونزې چې دی هغه زیات سیوا کړی دي.
بیټنی صاحب خپل پسیمه کې اوس حالات دي داسې حال لري چې آیا خلک په ویر کې دي س اندېښنې لري او کنه لري؟
منظمي به زبتا صدا وایي چې ټانک هغه ضلع ده چې لدینا کوم عدالتونه دي او ورسره ورسره نور کوم انتظامی دفترونه دي. دغه د ناملي له امله ټانګ ضلع څخه ډیره اسماعیل خان ته وړل شوې دي. بل طرف ته بیا په ټانګ کې په ځای خلکو کې لډیر څه وخت نه سندره زیاته ویره ده، او دې له امله بیا په دې علاقه کې زیاتره داسې راپورټونه هم راغلي دي چې په لرې اوریا علاقو کې سکولونه، هسپتالونه یا صحت مرکزونه تړل شوي، او داسې هم راپورټونه راغلي دي چې کم د ټانګ ضلع خلک دي هغه خپل سیمې په پرښولو مجبور شوي دي. او په دې حواله بیا ما په خپل د ټانګ چې کم ډي سي دي تیمور خان هغه سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې په علاقه کې داسې په رسمي کم د فیصله نه کړي چې د عملیات کوي او هغه نه خلک به کورشي وي، خو د ممکنه عملیاتو له ویرې لدین دای د پخلاو کوجه دي ته هم د ځنې راپورټو تر لاسه شوې دي چې علاقې کې خلک خپل کورونه پرېږدي او هغه نور علاقو ته انتقال شي.
بیٹنی سه پسیمه کې ډیر سره روان دي، خو په بنو کې هم د کوم په کور دننه چې کډوال شوې آی ڈی پیز دي هغه هم نن وایي چې احتجاج کړی دی ک د تیر ورځې راهسي د احتجاج دوام لري. کله کوم د تاسو د دې تفصیل د لیدونکو سره شریکي؟
دغه احتجاج د دې لتیری ای اونۍ را سره باندې، او د دې بنو بکا خیل کم چرته چې د کډوالو لپاره ارزی کم جوړ کړل شوی وو. دغه مکه ته په میرانشاه سړک باندې ناشتي، او میرانشاه سړک هم هر کس په ټرافیک د لپاره بند کړی دی، او دې دغه اعتراض لري یا پښتنه کوي چې دوی د کډوالې پر مهال دوی ته کوم مرسته ورکړل کېدی. لتیری چلور میاشت راځي هغه هم دوی ته ورکړل شوی دی چې لوجه دوی په مشکلاتو کې زیاته اضافه شوی ده. دغه مرسته په خلای په خپل انتظامی او چکم د پی ډی ایم چرواکي دی هغه هم کوي، او دا وایي چې په تیر وختونو کې دوی ته 3000 روپۍ هر میاشت هر کورنۍ ته امدادي مرسته ورکړل کېدی. لتیری چلور میاشت راځي په دې کې سرکار راغلی چې هغه لوجه نه دوی دغه مرسته چې دی هغه نه دی ورکړل شوی. او پی ډی ایم وایي چې مرکزی حکومت ته د سفارښتنه کړې ده، او ځل ک چرته دا منزور شي نو دوی دغه چکم مرسته دي د بیا بحال شي او رواني بشي. بل دغه کډوال دغه غوښتنه هم کوي چې د لاسو کالونه به کور دي، او دوی سرداژمنه شي چې څنګه به کور کیږي به خپل لا کوته واپس راولوي. او لاس کالا اورستا لاس کالا پرشل تر اوسه خپل لا کوته به تل نړل چې په علاقې کې کورونا او چې کوم بازارونه دي هغه مکمل تور باندې د برانونو عملیات په پایله کې ورن شوی دي، او دا غوښتنه هم کوي چې د هغه مرسته ورکړي او خپل علاقې کې د امدکاری وکړي چې د بیت په عزت سره خپل علاقې ته ستاره شي. او تر دې مهال دې سره انتظامیه چارواکي خبرې هم کوي، او دغه خبر له تاسو پرچې نتیجې نه دی ورکړې.
سامان د ډیره زیاته مننه بیٹنی سیب چې راغلې زموږ سره مل شوې د لیدونکو سره دغه ټول ګټور تفصيلات او معلومات شریک کړه. تاسو ته خوشې به غواړو.
ستاسو کور ودان مهرباني جی.
بیا هم خراغلی مذهبی عالمان وایي په کورم کې د بدامنۍ ثواب هلته کې د میشتو مختلفو فرقو سره تعلق لرونکي نه دي، بلکې د فساداتو وجه قبیلوي شخړې دي. پوهان نظر لري چې په کورم کې کله امنیتي حالات خراب شي نو د امن ټینګولو د پاره د جرګې مرکې شروع کوي، خو چې حالات لږ قرار شي نو بیا کورم بیرته هېر شي او د شخړو جوړېدو د مستقله هوارې کوښښونه نه کیږي. نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې لیدلی او اوریدل شي.
مختلف مسلکونو سره تعلق لرونکي مذهبي عالمان راغون شوي د کورمه په موجوده فساداتو غور کوي. د وای د خیبر پختونخوا جنوبي یاد ضلع کې بدامنۍ د فرقو تر منځ نه، بلکې د غلط رسمکو د لانجو یا نورو قبیلوي شخړو په وجه جوړي دي.
مسلک نمندګان خدای شهرام غني ویلی شیادی که سنیان دی ټول مسلمانان دی ټول دی الله منون دی ټول د 124000 بیاون منون کی دی اخیری نبی نبوت باندې ټول کې دلری محمد صلی الله علیه وسلم حلال د حلال غنی دغه حرام د حرام غنی قران شریف تحریف نه پاک غنی، یعنی خلاصه د ټول مسلمانان دی کله مسلمانان دی مسلمان ته بل مسلمان قتل قران دو سره غد جهنم سبب کیږي.
مذهبی عالمان وای کورما کې د ډیر په خوانه تاو تری خواله را روان دي، خو هیڅ کوم حکومت د غلطه میشت بلا بلو قبیلو تر منځ د شخړو د هواری د پاره کم عملی ګام نه دی پورته کړي. د دې په وینا اوس حالات د مذهبی عالمانو او حکومتونو د لاسو هم وتلی دي
چې دا دومره پر تشدد معاملات چې کله لاړ شي په دې کې د غیر لاس دي بالکل شته دي. عوامل یې څه دي؟ تعلیم نشته، غربت دي، بے روزګاری ده، بل څه شي چې ورته خینه نو بیا بس کی سهل دي اکټیویټیز نشته چې دا خلک ورته مایل شي. نو هغه خلک چې کم دي په فرستریشن کې دي بس لږه غونته سهاره ګوري او چې بس څوک ورته میلاو شي نو بس الله دې معافی وکړي. تاسو وګورئ چې څه وشي، دا ډېر خوفناک او خطرناک صورتحال دی.
سیڑون کی نظر لری چې کله کورمه کې پرتشدد پیخی را مینست شي نو مذهبی عالمان او حکومتونه د څو ورځو د پاره سیمینارونه او کانفرنسونه را جوړ کی چې حالات لږ خوشي نو بیا دی هر څه هیر کی د بدامنۍ ختمولو مستقل هوارې نه کوي او دغلته د کرکې خوراونکو ته د نوي تشدد موقعه په لاس ورشي.
صرف دا نه چې په جرګو کې یا په سیمینارز کې یا په تقریبات کې صرف یو والے تصویران جوړ شي، فوټو سیشن وشي او خولي خولي خبري وشي، ډېر خولي خولي خبري کیږي. خو کتا سو گراوند تلاټ شي نو د گراوند صورتحال به خي بدل لی. اوسم په کورما کې یره ده، د خوف د یره فضا ده، سړکونه بندي التا چکم ممکن نه ده چې په سړک پلار باندې د خوراک چکم شیزونه دی غلاټ شي، د سړک پلار باندې میډیسن لاټ شي. التا
د خبری رپورټونو تر مخه د پیښور او پاړچنار تر منځ ځمکنۍ لاره او افغانستان سره پوله د روان کال اکتوبر نه د سیمې کې د بدامنۍ په وجه تړل شوې دي. په 28 نومبر کوزه کورمه کې د مسافرو په یوې قافلې حمله کې د ضلعي چارواکو مطابق درې سلویخ تنان وژل شول او بیا چې بر کورمې ته فسادات وغځېدل نو د مړو شمېره 130 تنانو ته ورسېده او 110 پورې پکې ژوبل دي. چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې سیمه کې د ډز بندۍ نه پس امن جرګې او ځل بیا د فریقینو تحفظاتو اورېدو او لارو پرانستو د پاره خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
بیا هم خراغلی پس دغه چې په ماسکو کې د روسیې د اټمی بایولوژیکل او کیمیکل ځواکونو مشر جنرال په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړ. روس اوس ویلي چې د دې قضیې په تور یې یو وګړی نیولی دی. دا پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې اوکراین کې جګړه روانه ده او د اوکراین صدر یو ځل بیا هڅه کوي چې د مغربي ملکونو ملاتړ ترلاسه کړي. د دې ټولو جزئیات به منظر شهید وړاندې کړي چې همدا اوس د کانګرس له ودانۍ د مخې نه موږ سره په پروګرام کې ده. منظر جان، ستړي مشي، په خیر راغلي. اول د ماسکو په پیښه کې چې د یو وګړي د گرفتاری دعوا شوې ده، په دې اړه که جزئیات را سره شریک کړئ. دا کس څوک دی؟ روسانو څه ویلي دي؟
سړی مشه لامی صاحب، ډیره مننه. هو ولې نه، تفصیل دا دی چې د روسیې د فدرل سیکیورټي کوم سرویسز چې دی اف اس بی وای چې دوی یو ازبک وګړی د لیفټنن جنرال ایګور کیرلوف د وژنې په شک کې نیولې دی او د ریپورټونو له مخې نیول شوی شخص د اوکراین استخباراتي شبکې ګمارلی وو او هغه په مسکو کې په یو ورکوټي موټر سایکل کې ایښودل شوی بم ته چاودنه ورکړې ده او د هغې په ذریعه باندې دغه جنرال لیفټننت وژلی دی. جنرال کیرلوف د روسي پوځ د اټومي بایولوجیکل کیمیکل دفاعي ځواکونو مشر وو. روسي چارواکو ویلي دي چې نیول شوی تن ته د دې چاودنې په بدل کې $1,00,000 ورکول کېدو او بیرته په اروپا کې د اوسېدو یا میشتېدو د اسنادو ورکولو وړاندیز هم شوی وو. بیان زیاتوی چې که جرم ثابت شي نو عدالت به دغه کس ته ټول عمري بند سزا ورکوي.
په ماسکو کې د جنرال ایګور کیرلوف د ورژنې ذمواري چا اخیستې ده؟ مخکې تر دې داسې ویل کېدل چې ښایي دا د ځینو ملکونو کار وي او دا څومره اهمه خبره ده؟
مهمه خبره ځکه دا اول خدا چې د روسیې حکومت د پیښې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی دی. هغوی دغه پیښه د ترهګرۍ پیښه بللې ده او د اوکراین ضد یې د انتقامي اقدام ګواښ کړی دی. خپله د دغه جنرال د وژنې ذمواري داسې نیغ په نیغه چا په غاړه نه ده اخیستې، نه دی منلی. خو اوکراین د استخباراتي ادارې اس بي یو یوې سرچینې رسنیو ته ته ویلي دي چې چاودنه د دې ادارې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې رامنځته شوې ده، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
ویل کی چې زيلنسکي او زلبیا د مغربي ملکونو د ملاتړ تر لاسه کول حالې ځلې کوي او نن په براسلز کې د دین ملاقاتونه او هم لري. په دې اړه مو معلومات دي.
لامی سیب هو لکه څنګه چې تاسو ویل، نن اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي با په براسلز کې د ناتو د مشر مارک روتي او همداراز د نورو اروپایي مشرانو سره لیده کاته وکړي، او هغه ځکه چې اوکراین غواړي چې د روسي ځواکونو په وړاندې خپل دفاعي ځواک لا نور هم پیاوړی کړي، او د هغو کسانو په ډله کې چې په برسلز کې باور سره زيلنسکي لیده کاته کوي، د آلمان صدر اعظم اولف شولز، همدارز د پولند لومړی وزیر ډونلډ تاسک، او د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا ملونی، او د ډنمارک لومړی وزیر میت فریدریکسن، د اروپایي شورا مشر انټونیو کاستا، او د اروپایي کمیشن یا کمیسیون مشر اورسلا فون دیر لین به شامل وي چې د سره بلی د کاته کوي. خو زيلنسکي تیر ورځ هم لامی صاحب د اوکراین سره د پوځي مرستو په ځانګړي توګه د هوایی او دفاعي سیستمونو د زیاتولو د اړتیا یادونه کړې ده. نننۍ خبرې په داسې یو وخت کې مخې ته راځي چې یو میاش پاتې ده چې د امریکای منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه نیټه باندې لوړه کوي او واک ته برسیږي.
د روس او اوکراین لشکړې کتیر شو په منځنی ختیځ کې اهمه موضوع څه ده؟ په خصوص د اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندۍ خبرې چیرته رسیدي؟
لامی صاحب، د منځنی ختیځ شخړه لا هم دوام لري که ورته وګورو چې وروستۍ څه حال لرو. نو نن هم په غزه کې د اسرائیل په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي، خو په غزه کې د اسرائیل تازه حمله د سه حال کې مخې ته راځي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند او د حماس د ولکېنه يرغمل شوي کسانو آزادولو په غرض کې د امن معاهده لپاره کوششونه هم روان دي، او بیا دغه خبرې واري پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې اسرائیلي چارواکو د امن په مذاکراتو کې د ممکنه پرمختګ په اړه د هیله خوده و، او حماس تیر ورځ بیا ویلی و چې معاهده ممکنه ده خو که اسرائیل پکې نوي شرایط اضافه نکړي. امریکا، مصر، قطر، دغه ټول هیوادونه د میاشتو میاشتو راهسي په غزه کې د دزبندۍ لپاره دغه کوششونه کوي، او په غزه کې لیدونکو سره یو واري بیا دغه معلومات تازه کوچی. جنگ د تیر کال د اکتوبر 8 نیټې راهسي پیل شوې ده چې اسرائیل د حماس د حملې نه شروع کړی دی. د حماس په حمله کې په اسرائیل کې 1200 پورې کسان ووژل شول، او هغه وخت تر 2500 پورې نور کسان یرغمل شوي دي چې په کې ځینې اوس هم د دغه وسلوالې ډلې په ولکه کې دي.
ډېر زیاته مننه، پوره تفصیل مو را سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ، تاسو ښه
ورځ. تاسو ته ښه خبرونه.
د امریکای منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو پخوانی لیفټنن جنرال کیت کیلاک د روسیې او اوکراین په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي په حیث غوره کړی دی. ټرمپ د امریکا د اول سره ژمنه کړې و چې د روس او اوکراین جنگ به زر تر زره ختموي. د وایس اف امریکا خبریالې تاتیانا وروژوکو د دغه جنگ د ختمون په اړه د جنرال کیلاک کارنامو او بصیرت ته کتنه کړې چې تفصیل یې درته بختور شاوړندې کوي.
منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د روس او یوکرین د پاره اتیا کلن پخوانی لیفټنن جنرال کیت کیلاګ خصوصي استازي ټاکلې. نوموړی کیلاګ د ټرمپ په لومړی صدارت کې د ملي امنیت مشر وو. کرت وولکر چې د ټرمپ په تیر صدارت کې د یوکرین د پاره د امریکای خصوصي استازي وو، وای منتخب صدر خې انتخاب کړي.
He's an experienced military leader. I believe a 3-star.
هغه یو تجربه کار پوځي مشر او د دریو ستورو جرنیل دی چې یو لوی خبره ده. هغه د ترامپ سره نږدې اړیکې لري نو هغه وی بعد یو بل سره نیخ په نیغه رابطه کول شي.
والکر وای د کیلاګ کار بداوی چې د ترامپ تګلارې عملی کړي او په یوکرين کې روان جنگ ختم کړي.
It is to
هغه به د ترامپ پیغام رسوي او چې هلته په ځمکه سره روان وي هغه به ښکاره کوي او د هلته نه به پیغامونه ترامپ لا راوړي.
امریکن فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د سنټر فار امریکن سکیورټی څنګه کې د مرستیال مشر په حیث کیلاګ د یوکرين د جنگ د ختمون په اړه د یوې تګلارې په لیکلو کې هم مرسته کړې. هغه تجویز کړی دا چې امریکا باید د یوکرين د جنگ د ختمولو رسمي پالیسی پیل کړي چې دغلته د خبرو اترو د لارې یو تړون وشي. د دغه منسوبې لاندې کچري یوکرين د روس سره خبرو ته تیاریږي نو امریکا به د یوکرين په وسلو کې مرسته جاری وساتي. روس ته خبرو د پاره تیارولو په لړ کې پکار ده چې په نیټو کې د یوکرين غړیتوب وزندول شي چې پکې د امنیت ضمانت وي. نو موري کلاګ په جولای کې وایس اف امریکا ته ویلی وو
د دې مطلب دا نه دی چې یوکرين سلامي شو، د دې مطلب دا هم نه دی چې خپلې سیمې دې پرېږدي.
خغلی کلاګ د بایدن په انتظامیا نیوکه وکړي چې د یوکرين سره یې پوره پوځي مرستې نه دي کړي. ایولن فارکس چې د پخوانی صدر اوباما په وخت کې د یوریشیا، یوکرين او روس لپاره د امریکای د دفاع مرستیاله سیکرټری وه، د دای خبرې سره اتفاق کوي.
He has rightly put his finger on some of the weaknesses under the current administration.
هغه د موجوده او تیر انتظامیو په ځینو کمزوریو ګوته اشاره. مطلب یې دا سو چې غړي موږ د یوکرين سره د پوځي سازمان په مټ کې پرمرستنه د کړې. زما په خپل ټرمپ انتظامیه په دې اړه یو شپایل وکړ چې یو داسې تاني وټا کې څوک چې د دغه کار اهل او تجربه کار هم دی او دغه خپل لمړی ترجیح هم غړي.
جان هاربس د 2003 نه تر 2006 کال پورې د یوکرين د پاره د امریکای سفیر وای کلاګ په دې خبره پوهه ده چې په یوکرين کې د پوتین یرغل په یورپ او ګرځنړۍ کې د امریکای د مفاداتو لپاره خطر ده.
He understands that
هغه په دې پوهه ده چې د ترامپ د غوښتنو سره سم د یوکرين جنگ داسې ختمول دي چې د یوکرين سلامتیا په کې باور کړی شي د امریکای د لپاره ډیر مهم دي.
خو د ترامپ په خوانه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې نن سبا په ترامپ نیوکه کوي وای کلاګ د دغه کار پوره تجربه نه لري.
He doesn't have a sense of the conflict.
هغه په خپل د دغه کشالینه نه دی خبر. هغه په ډیرو حوالو سره د ناتو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جاج دبليو بوش په انتظامیه کې د یوریشین او یورپین د چارو مرستیال سیکټری هغه غنی چې د ملي امنیت د پاره د ترامپ خوخکل شوی ټیم د یوکرين او یورپ د پاره د امیدونو علامت ده.
So I think the choice of General Kellogg
زما په خیال د جنرال کلاګ د خصوصي اساسي پایس ټاکنه د امید علامت ده. د خارجه وزیر د پاره ټاکل شوی سېنېټر مارکو روبيو هم په دغه حالاتو خپويږي. د ملي امنیت سلاکار د پاره د مايكل والتس ټاکنه ډیر قوي انتخاب ده.
د کلاګ نه هلي دي چې د والتس سره بنزدې همکاري وکړي چا چې په ایکس د اغستاینه هم کړي چې د یوکرين جنگ پرم نه حل د پاره به د زړه نه کار وکړي. د ویو وی ټاتیانا وروشکو د پاره بختبر شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
په سوریه یا شام کې د روسانو د آینده کردار په اړه بیلابیل ریپورتونه ورکړی شوی. د لازقیه ښار نه د روسی پوځي وسایل د انتقالیدو په حال کې دي. لازقیه د سقوط شوی دیکتاتور بشار الاسد او د هغه د پلار حافظ الاسد ټاټوبی دی. د امریکا غږ خبریالې هیدر مورډاک په دې اړه راپور جوړ کړی چې تفصیل یې بهشت تلاش تاسو سره شریکوي.
د سوریه پلاتیکا ولایت د روسیې په پوځي اډه کې موټرونه او الوتکې د خوځېدو په حالت کې دي. په خبرونو، لارو او کوڅو کې د دوی د تګ په اړه بیلابیل راپورونه مخې ته روان دي. ځینې وایي چې دوی له سوریې څخه وځي او ځینې وایي چې کېدای سي پاتې سي. په یوه نږدې سیمه کې لا هم داسې دوکانونه لیدل کېږي چې د روسیې پوځیانو د اړتیاو پوره کولو خرڅلاو توکي پلوري. ځینې ځایي خلک موږ ته وایي چې له روسیې ساتنې پرته د سوریې لژکیو لپاره خطر سته. روس لاغي چې د بشر الاسد رژیم څه باندې وونه مخکې سقوط وکړ. نور بیا وایي چې د روسانو حرکت د جګړې د پای ته رسیدو نشه ده. د حیات تحری شام د ډلې یاغیان چې د حکومت د سقوط پر مهال یې سوریې کې پرمختګ کړی دی وایي دا ورته د خوشحالۍ خبر دی.
فرحه ما بعده فرحه بس
دا ډیر د خوشاله زاید او کله چې هغه وزي زب لا زیات خوشاله شم
بل اخته بیا د لاتیکا ولایت چې د اسد د کورنۍ پلرنۍ ټاټوبي هم دی په لوحه داس لیکل شوی د حافظ الاسد قبر تلپاتی مشر حافظ د بشار الاسد پلار دی او د یو ظالم واکمن په توګه هم یادیږي حتی په دې اسد پله وسیمه کې د دیوال په گرافیټی کې د هغو بشمیره قربانیانو لپاره د غچ غوښتنه سوې ده چې د اسد په زندانونو کې شکنجه سوي او وژل سوي دي موږ د سوریه له نورو برخو څخه راغلي خلک وینو چې وای د خپلو عزیزانو د مړو په لټه کې دي
بی عنا کزا معتقل یعنی اليوم
دمر کسان بندیان شوی چې حساب یې نشو کولای موږ د خپلو نګدې خپلوانو ترونو او ورونو په لټه کې دا څه کور نشه چې دوا یا درې کسان یې ورکنیوي
هک مافی بیت مافی بیت
روسیه د اسد حکومت نږدې ملګری و او په 2015 کال کې د اسد رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د سوریه د کورنی جګړې میدان ته داخله سو د سوریه په نورو سیمو کې ځای خلک وای چې د روسیې بمباریو له امله ډېر مرګ ژوبل او ویجاړتیا رامنځته سوې چې روسانی مسول دي خو په لاتیکا کې چیرې چې ځینې خلک ویره لري چې د نوي حکومت په جوړېدو به دوی د سقوط سوي رژیم سره په ناحقه وتړل سي او ځینې نور خلک بیا د اندېښنه لري که روسان چې دوی یې خپل دوستان ګڼي له هېواده ووځي نو څه به ورسره وسي د هېدر مورډوک لپاره بهشتا تلاش وی وی ډیوا واشنگتن ډي سي
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په یو شمیر مقدمو کې په بندیخانه کې دی په یو بیان کې ویلي دي چې د سیول نافرمانی تحریک چلول اعلان یې د څمودی د پاره ځنډولې دي او یو ځل بیا یې حکومت ته د خپل غوښتنو د منل کېدو خبره کړې ده چېډونکو وایي د عمران خان دغه بیان خي چې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ مذاکرات کېدای شي دفاع وزیر خواجه آصف هم د مذاکراتو تصدیق کړی دی خو وایي دا عمل لا نه دی پیل شوی اورنګزیب خان د نور تفصیل سره
په ایکس پانا په یو بیان کې عمران خان خپل اوه لوی غوښتنه تکرار کړې دي چې په کې تیر کال د 9 مئی او سږ کال د نومبر 26 نیټې شوې د تشدد په خو د تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړول د سیاسي کېدانو چې د دوی د وینا تر مخه د 300 نه زیات دي سملاسي آزادول او 26 مئی بدلون ختمولو غوښتنه شامل دي د عیني بدلون ته عمران خان د آزاد عدلیه په تابوت کې د اخري میخ ټکول ویل دي
ځکه چې حکومت ته پته ده چې عمران خان د سیول نافرمانه کال ورک نو د بهر کې چې کوم پاکستانیان دي هغه به ترسیلات زر بند کی او معیشت تبای او لوی جټکه ورسی نو خبرې اترې دواړه غواړي او زمونږ ذریعہ هم دا وی چې د هغه د دروازو شاته چې کوم دینو داسې په شرایطو باندې خبرې روانې دي ځکه چې د تحریک انصاف مطالبه دا ده چې عمران خان دې خوشی کړی شي او مقدمه دې ختم کړی شي
وړاندې سووري پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي وو چې دوی حکومت پر ځای پوسټ سره مذاکرات ته تیار دي ځکه چې د موجوده حکومت په اختیار کې څه هم نشته سړون کې وی پاکستان تحریک انصاف چې کله اپوزیشن کې وی نه د بشری حقوقو او جمهوریت پر ضد خبرو باندې आवाज پورته کوي خو خپل حکومت کې بیا په داسې مسلو غلی وی لکه چې اوس عمران خان د سیاسي کېدانو د رهایي خبره کوي
څنګه د بانک چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان حکومت راغې په هغه حکومت کې په هغه سجنو باندې په هغه چکم ایشو زو په هغه باندې عمران خان څه قسم کارونه کو څه قسم خبرونه کوي لکه فار ایگزامپل کومو ګورو د مسینګ پرسن چکم ایشو دا نن کې پاکستان تحریک انصاف هغه والی سره خبرې کوي نو هغه واقع کله چې د حکومت دې باندې هغه خبرې ونه کولې که هغه د صحافیانو د حقوق د پاره د صحافیانو د رائټ د پاره اوس आवाज پورته کړي دا غوی په دوري حکومت کې مونږ کتل چې متول الله جان اغوا شوې وو د شای نور صحافیان چې کوم دی په غوی باندې ګولې ولې دلی وی هغه اغوا شو نو هغه وخت کې ولی غوی په دغه باندې ارجګر عمران خان حکومت او ولی هغه وخت کې په دې باندې خبرې نکولې
د د پاکستان تحریک انصاف یو مشر لطیف کوسا وینا ده عمران خان د سیول نافرمانی تحریک د محمود خان اجکزی او سردار اختر مینگل په مشوره ځنډولې دي. دوی وینا تر مخه پاکستان تحریک انصاف حکومت سره مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
عمران خان په پاکستان کې په دې هم مشهور دی چې ډیر ځله لخپرو فیصلو پر شا شوی، خو پلویان وایي چې هغه پر خپل اهداف ودریدلې پاتې دی. دا چې ولې دا ځلې د سیول نافرمانی اعلان ځنډولې، په دې بعد ویډیوال چیرونکو اسماعیل خان سره خبري وکړو چې هم دا اوس له پیښور له موږ سره په پروګرام کې دی. اسماعیل خان سب ستړي مشه، په خیر راغلی. اول کې د عمران خان د تازه بیان په اړه خپل نظر سره شریک کړی، په دې کې تاسو څه داسې دلچسپ ولیدل چې ممکن په حالاتو ښه یا بد اثر وکړي؟
السلام علیکم، ډیر مننه عمران خان صاحب. او عمران خان صاحب پارټۍ چې کوم دی پاره کې ما تخکاری د کنفیوژن ښکار دی، ځکه چې یو وخت مزه کمیټي جوړ شو د خبرو ترو د پاره، او دا اعلانونه شول چې پارټي یا ګوند تیار دی خپل سیول نافرمانی دا اعلان چې کومه اوځندوی وبله لخته اوس لګښې بڑوان دي چې کوم توشخانه یا د 190 میلیون پاوند چې او کیس ته په عدالت کې پاره کې عمران خان سره بیا د دې خبرې د اوکړو چې حکومت سره وخت دی د اتوار د ورځې پورې چې د دې دوه مطالبې ومني. یو دا چې جوډیشل کمیشن جوړ شي د دغه د پاره چې کوم 9 او 29 د بخنه وړم د 9 او بیا د اور پسې په نومبر کې چې کوم د لغو شو ډی چوک کې لري دا کوم مطالبې دي کدا منظوري نشوې نو دی احتجاج یا سیول نافرمانی کال ورکول شي. اوس مسله دغه ده چې د اتوار ورځې پورې خو خبرې ترې خو شروع کېدی شي، خو د اتوار د ورځې پورې حکومت ته پاره به دا دوه خبرې د دې مطالبې منل ډېر زیات ګران شي. یو خو د پاکستان وزیر اعظم دی وخت کې مصر ته تللی دی، هلته کې یو کانفرنس دی د هغې دپاره تللی دی، او دغه رنګې د فیصلې کول زه فکر نه کوم چې حکومت به د دغه مشروط طور باندې داسې مذاکراتو تیار شي. نو عمران خان صاحب دا هغه ته په معلومه ده چې په 23 تاریخ باندې اوس د په یو کیس کې کېدی شي فیصله محفوظ شوې ده، کېدی شي دته هغه فیصله ورودل شي. عمران خان سره فکر داري چې دته کېدی شي سزا ورول شي، او د دې مېرمن چې کومه ده بشرا هغه تم سزا ورول شي. نو هغه یو لته په د دې دغه پریشان دي، بل لته وړي چې په حکومت باندې فشار روړي او د دې مطالبه منزور کی چې کم کسان دي نیول شو دي یا چا باندې کې سونه نشته دی هغه ټول خوشی کی خپل ځان مواړي چې د خلاف کې سونه دي ختم شي، او کم تحقیقات دي هغه دی شو د نام مې او د نومبر چې کم د دې چوک په خښه هوا د حکومت لپاره خبرې شروع کې دي شي. سبا هم کې دي شي چې حکومت خبرو ته کې نه بل روزن کې دي شي، خو د اتوار د ورځې پورې حکومت لپاره د فکر نو کوم چې دا د منلو وړ وي یا هغه دې ته تیار شي چې د دې دواړو مطالبه دی ومني.
مننه عمران خان. څو ځله جیل نه دا غک پورته کړی و چې حاضر دی د پوز مشانو سره مذاکرات وکړي، خو پوز چوپتیا غوره کړی ده. د پوز سره د عمران خان د مذاکراتو مطالبه څه معنی لري؟ شي
هغه وجه دغه چې پاکستان کې ټول فیصله غټي فیصله فوج کوي، نو هغه په وجه باندې بخنه وړم کې فرق لاړ. نو دغه په وجه باندې عمران خان دا دغه کې خبره پکار دا او د حکومت سره واک او اختیار نشته دی، او د فوج دا هم دا خبره کې دا او د حکومت ته پاره چې څه خبره کیږي نه حکومت سره کیږي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب. د سخري چې ټیکنیکل سونز هم را پیدا شوې، خو د اسماعیل خان صاحب سره زمونږ خبرې تر ډیره هدا پوري وشوې او خپل نظر را سره شریک کړ، ورنه مننه کوو. ډیر مننه په دې هیله چې په نورو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره اوسو او تاسو نظر را واخلو. مونږ سره پاتې شئ. بیا هم خراغلی روس غواړي طالبان د ترهګرو ډلو لنمړه وباسي. د دې کار په افغانستان سیمه ایز امنیت او نړیوال جیوپولیټیک باندې اغیز کوي. په دغه موضوع د سیاسي چارو ماهر او په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد د ډیوه د خبریال رحمان بونیری سره خبرې کړې دي چې تاسو په مرته راګرځو.
سبا مختصرا په درې برخو باندې دغه ستاسو پوښتنه وشم. حقوقي یعنی هغه قانوني بورډ چې لري د دې تر څنګ سیاسي او بیا تاریخي حقوقي لحاظ روسانو طالبان په 2003 کې لنن نه یو شکاله وړاندې د ترهګرو په لیست کې ونومول او په هغه کې ډېر په ځانګړي توګه دغه دغه سټیټ دوما او بیا د سینټ په ګډون او بیا کورټ دا فیصله وکړه سپریم کورټ د راشا چې طالبان ترهګر دي او دوی سره هیڅ ډول اړیکه باید ونه پالل شي. دا په 2003 کې وو. دا په دې معنی چې افغانستان هغه مهال آئین یا کانسټیټیوشن نه لاره. د افغانستان آئین او کانسټیټیوشن په 2004 کې راغی او طالبانو په سیمه کې ترهګری هم نه کوله. طالبان د امریکې د خوا ترهګر ومول شو. نو د روسانو طالبان په ترهګر په توګه پیژندل معنی هغه مهال د غربیانو کوم ایجنډا چې وو په سیمه کې د غربیانو کوم نریټیو چې وو هغه یې ومانه. بیا د یغه سره په حقوقي لحاظ د خپل دغه قانون په وار وار مات ک په وار وار مات په دې معنی چې په 2003 کې دای په ډیر ښکارا وویل چې طالبان ترهګر دي او د دې سره هیڅ ډول اړیکه باید نه وي. خو هغه مهال چې د افغانستان جمهوری دولت وو هغه مهال هم د په مسکو کې څو څو ځله ناسې جوړ کړې چې په کې طالبان راوغتل او بیا دغه نو څه چې طالبانو دغه واک ترلاسه کړ په 2021 کې د ډېر په ښکارا د یو سره اړیکې پایل کړلې او بیا په ملګرو ملتونو کې روسیې او چین په وال ورته ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د طالبانو ننګ وکړه ډېره په ښکارا. یعنې دوی دغه خپل قانون چې کومې پاس کړ وي دا بل چې پاس کړی و دا دوی په وار وار مات کړی دی. نو حقوقي هغه پرستیج خو دې د بل مخکې لانه لاره. سیاسي مسلې ته کراشو ګورې په تیرو درې کلونو کې په سیمه کې څومره تغییرات راغلي دي. په ځانګړي توګه په تیرو یوه میاشت کې چې کوم تغییرات په منځني ختیځ کې راغلل مجلس کې او هغه شرقي سیاسي فلسفه چې دا کوم تمثیلونه چلته وشول روسیا خود سیګاړې تر شا ولاړ و. نو د هغه غچ اخیستل یا نور هغه مسایل چې دوی فکر کوي چې په سیمه کې دوی ته ګواښ دی بل خصوص د افغانستان د خوا او طالبان د امریکای سره خپل مشکل هم لري ظاهرا. نو دوی غواړي چې یو څه تعامل وکړي په تاریخي لحاظ طالبانو ته هیڅ ګټه نه کوي.
د دې فیصلې سره آیا تاسو دوه دې پښتنه کې دوه ځای نه دي آیا هیومینیټیرین یعنی بشري حالات چې کم دي د نړۍ لخوا چې قدغنونه او بندیزونه دي آیا هغه سره به مشکلاتو کې به کمی راشي یو او آیا داسې خو نه ده چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو کم زورون کې تګلارې چې دي دا به نوري مضبوطې شي دا فیصله په دې دواړو اړخونو څه قسمه امپیکټ ولري؟
لومړی پښتنه په بشري برخو کې زه فکر نه کوم چې هیڅ ډول مثبت تغییر راشي. موږ په تیر درې کلونو کې ولیدل په دیوالونو باندې طالبانو لیکلي دي چې د دنیا تر ټولو ستر قوت ته یا قدرت ته ماته ورکړه. لکه دا درې کاله د همغه قدرت څخه تلويک نه ډالر هر هفته ده کار په شي دي چاته زیاره پړې چې زیاره په بیل باسي په قطر کې شو کول کیږي په وار وار جی ډی آی مشر او سی آی مشرانو په قطر کې لیدلي دي او البته اقتصادي مرستې هم شوې دي. هغه باندې خو باسي د کوزه ریکارډ نشته هغه چې ریکارډ شته ظاهرا په تیرو درې کلونو کې څلوېخ میلیونه ډالر په درې کلونو کې روسیې نه دی ورکړي. نو د بشري وضعیت په ښه کولو کې به روسیه هیڅ ډول رول ونه لري. همدارنګه چاینا هم هلته دا درې کاله شته لکن ډالر یې د امریکې ځي د هغه امریکې ځي چې هلته ټول په خلاف خبرې کوي. په بشري برخه کې زه فکر نه کوم چې تغییر راشي. دا چې د طالبانو په وضعیت کې به هغه البته هغه درې دریش چې دی هغه افراطیزم چې دی اکسټریمیزم چې دی څومره تغییر راشي تر دې اضافه نه شي راتلل. ګورای الته امدانان ما یو خبر ورده شه د اشرف غنی پخوانی ساتونکو چې وو د یو مېرمنې نیولې و او د کس د ساتونکو خپل خودکشي کړې ده. نو وضعیت تر دې بریده پورې ده مېرمنه تر ساختلو حق نه لري یا چې طالب نه ته د ژوند حق نه لري هیڅ ډول حیثیت نه لري.
دویم چې کوم مهم ترين پختنه ما فکر کوم کې دیشي غدادا روس په افغانستان کې زورول کیدونکو پکور کې کېچ کړی شوو د طالب نه محروم کړی شوو مېرمن وتا ټولیس فعالان وتا او ماینورټیز یا لګخیو ته سپیغام لګل غواړي د دې فیصله کولو سره.
ګوره یو خدای روس خپل کوم ساختار چې مونږ په تیرو څلور لسیزو کې لیدلی دی، په ځانګړي توګه په دې عادي اقل په دوو لسیزو کې چې هلته پوتین د دې هېواد ولسمشر دی، هلته تر ډېره بریده پورې کوم سیاست چې تمسی سوی دی خپله ډکټیرشپ دی. په خپله روسان هم هغه بشري حقونه نه لري کوم چې په نورو ډېره ډیموکراتیک یا لیبرل هېوادونو کې دي. د روس د دې سره کار نشته چې هلته څه روان دي. زه فکر کوم د هغه کسانو چې هغه هلته مظلوم دي یو لپاره پیغام همدغه دی چې د روس پیغام چې مونږ خپلو ګټو ته ګورو، او زموږ ګټې همدغه دي چې مونږ د دغسې خلکو سره تعامل وکړو چې مونږ فکر کوو چې دا د امریکې پراکسی فورس دی، مونږ تاوان ورسی ونه رسی. تاسو چې هر څه کېږي مونږ د دې پروا نه کوو، ځکه مونږ دیش کړه وړاندې راغلو، ستاسو په کورو در وختلو، ستاسو کورونه مو بمبان کړل، تاسو مو وژلی. مونږ د دې خلک نه یو چې د چا سره د انساني همدردي هغه فکر یا باور له مونږ سره دی. دا روسانو سره نشته. دا مونږ نن څلوېښت کاله مخکې هم په افغانستان کې لیدلی دي، او دا نن هم مونږ وینو. دا په تېرو دوو لسیزو کې هم مونږ ولیدل، د جمهوریت پر مهال مونږ ولیدل، کله چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لاس جمهوري دولت ته ورکاوه، لکه په څنګ کې هره ورځ د طالبانو سره خپلې اړیکې پاللې. نو ټوله کې افغانانو ته د طالبان نه پرته، چې طالبان خو د افغان ولس برخه نه ده، یو ته د روسانو پیغام دا دی چې یاره مونږ په دې کې نه یو چې تاسو سره ستیږي، مونږ یوازې په دې کې یو چې مونږ خپلې ګټې خوندي کړو.
نن د دسمبر 13مه د کډوالو د عالمی ورځې په توګه لمانځل کیږي. څېړونکي وایي له پاکستان او افغانستان اوس هم ګڼ شمېر ځوانان په غیر قانوني توګه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د کښتیو، ځمکنیو لارو او د غرونو او ځنګلونو له لارې ور روان دي. دوی وایي هر یو یا دوه کاله پس دغو لارو کې داسې پیښې مخې ته راځي چې په هغه کې ځوانان مړه کیږي، او دا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی. فرید شینواری په دې اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
دا د پیښور ګلبرګ اوسیدونکو حامد خان دی چې اذان اپریدای نومې زوی په 2013 کال کې په اټلی کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې مړ شوی وو. د وای د زوی د مړینې په ذهني او بدني توګه اغیزمن کړی دی.
مونږ خو شکر الحمدلله بچشته دی، خو بهرحال دا د مونږ زوی او تنګولې کولو مونږ په لګلو او بابا د خپل ولاړ اټک شو. نن یو کال مخکې دوه سټنکونه مې لګولې دي، مور کینسر شلو، نو په هغې باندې دنیا روپۍ ولګېدلې. شکر الحمدلله گزارې وکړله. نو موږ کور کې خو ډېر غم درور، مونږ خو چې سمندر ته یا کښتۍ ته ګورو، مونږ دا خلک لیونی شوي دي، پاگلان شوي دي چې ولې داسې کار کوي. دا ایجنټان خو خپلو پیسو د پاره هر څه کوي.
اذان اپریدای هم له هغو اتیاو تنانو نه یوو چې په 2013 کال د فروری په 26مه په اټلی کې کښتۍ ډوبه شوې وه، او د هغه په شمول اتیا افغانان پکې مړه شوي وو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2013 کال په ډومبای او شپږو میاشتو کې 10,000 پاکستانیان په غیر قانوني توګه بهر هیوادونو ته تللي وو، او پکې 10,000 هلته ایسار شوي وو. څېړونکي وایي انساني قاچاق یا هیومن سمګلینګ او ټریفیکینګ د مخنیوي لپاره په حکومتي کچ حالې ځلې نورې چټک کول پکار دي.
دا غي وجه دا ده چې پوش او پول فیکټرز وی. پوش فیکټرز دا وی چې لکه تاسو ایجوکیشن نیستا، صحت وسایل خو نیستا، جابس خو نیستا، د پیسې ویلیو کمې ده. دې سيزونو د خلکو لایبیلیټیز زیات وی، جن ګران دی، ایکسپنسیو دی. نو دا غي د پاره خلک زی کم زیتا اغه زونو ته چې کوم ځای کې هیلت خدي، ایجوکیشن خدي، امپلویمنت فیسیلیټی شته، الته پیسې قدر زیات دي، سکیورټی شته، دا ټول سيزونه میټر کوي. نو اغه ملکونه چې دي هغه ته مون پول فیکٹرز وي.
پاکستان پخوانی حکومت په کال 2013 کې انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو جوړولو منځوري ورکړې و، خو قانون پوهان وايي په دې قوانینو عمل نه کیږي، او د دې لاسه ګړ خلک هر کال په غیر قانوني توګه بهر هیوادونو ته ځي.
ځکه چې ریفایي چکم اکټ ته او امیګریشن چکم لاس یې په دې باندې ډېر زیات واضح دي، او خبردار چې په باندې وو سخل عمل درآمد کین او پاغه مد عمل نه کی. هر یو کاش چکم دی آلتا پاکستانی میشن ابراڈ چکم دی رکم ڈیپورٹیز اگی ڈیپورٹ کین اگی دل تے لیٹر کی چہرہ دے خلاف ایکشن والے اور ڈیپورٹیز دی اسو کی ڈیپورٹیز چکم دی پریک دی اگی نو پاسپورٹ کنٹرول کی واچے آ گٹم دی سین پر یونی کی چہرہ دی بیہائنڈ سو کو دا چا لے گلو چا نو لے گلے او سونه پیسې ورکړې وي دغه شی بیا سکاٹ فری.
په روانه اونۍ کې د یونان په سمندر کې د کښتۍ د چپکېدو له امله 15 کډوال ډوب شوي او یو کم څلوېخ نور ژوندي ژغورل شوي چې پکې زیاتره تنان د پاکستان اوسیدونکي دي. څېړونکي وایي که حکومت ځوانانو ته هنري او تکنیکی زده کړې ورکولو لپاره زمینه برابره کړي نو دا خبره امکان لري چې په غیر قانوني توګه ځوانانو بهر وتلو په شمیره کې به کمی راشي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړې قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ آرزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
صافیه ابراهیم خپل د قائد اعظم یونیورسيټي نه ام فل کړی او د پېښور پانتون نه یې په سیاستیاتو کې ډیګري اخیستې ده. د هغې په خپل ملک افغانستان کې د جنکیو په اعلی تعلیم او کار کولو باندې بندیز دی. د کډوالو په یو کیمپ کې پیدا د افغاني میرمنې څنګه تعلیم وکړ او د خپل هیواد افغانستان د میرمنو په اکله څه هیله لري؟ صافیه ابراهیم خیل د وی او ای دیوا خبریالې ساجه قاسم شاه سره دغه خبرې شریکې کړې دي.
زه پاکستان کې پیدا شوم، زه د افغانانو کم کډوالو کم چې کچګړی کم هغه کې پیدا شوم او ما خپل ابتدایي تعلیم چې دغه په کیمپ کې کړو شپږم کلاس پورې. هغه نه بعد ما خپل چې کله کچګړی کیمپ وران سو مونږ لاړو حیدرآباد طرف ته، هلته ما خپل تعلیم ته خپل درسونه ته ادامه ورکړله. خوشبختانه ما ته خپل کورنۍ کې زه ولې نه جوړې وم چې زه یونیورسيټي ته راغلم او ما خپل ماسټر ډیګري له پشاور یونیورسيټي نه واخیست. خو هغه د مال لپاره دی صرف یو ابتدایي قدم، ما خپل فادي فامیل په مرسته باندې وکولای شو چې زه خپل کم نور تعلیم مې دا چې ډاکټورا ورته وي مونږ ایم فل ورته وي هغه ته ما رسیدګي وکړله. ما خپل ډیګري له قلیازا یونیورسيټي نه په روابط بین المللي انټرنیشنل ریلیشن کې واخیست. حتما د ما کله چې ما خپل درسونه ویلي د ما د کورنۍ او د ما سوچ او فکر هم دا و چې زه خپل درسونه کله تکمیل کړم مکمل کړم زه به ان شاء الله خپل وطن ته بیرته ځم او د خپل د وطن د بیا رغونې کې به زه ګډون کوم. زه به د خپل خلکو سره اوګه په اوګه درېږم. خو متاسفانه چې کله موږ شل کاله لکه د ډېر د کوششونو نه ډېر د ستونزو د کړاو د زغملو نه بعد موږ وتوانېدلو چې خپل وطن په خپلو پښو ودرو او د خویندې چې دی هغو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه برابره کړو او هغه ځایونو ته چې هلته د تعلیم یا د درسونو یا د کوم د صحت کوم مرستې وي هغه نه رسېدې هغه ځایونو ته ورسېدلې. خو متاسفانه چې کله د نوی حکومت راغی یا 2020 کې کوم حکومت بدل شو د طالبان حکومت راغی، دې معنا دا و چې د شلو کلو کور موږ چې جوړ کړی و هغه بیرته صفر ته راغی یا وران شو. اوس د موږ لپاره ډیره یو دی خواشنی خبره هم ده. په امید لرو، امید لرو چې ان شاء الله موږ خويندې کولای شو چې د خپل د تعلیم نه استفاده وکړو، د خپل د غږ نه استفاده وکړو او دغه نوي حکومت سره کینو خبرې وکړو تر څو موږ ته بیرته د کار زمینه مساعده کی، د تعلیم زمینه مساعده کی. ځکه ټولنه بغیر د ښځو نه مخکې تللی نه شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیا هم بخیر اغلی دا د وی ډی وا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. البته مخکې دین چې نور رپورټون ته ولاړ شو، تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو کولی شئ د افغانستان، پاکستان، د سیمې، د منځنی ختیځ، د او د نړۍ د نورو ملکونو مهم خبرونه او رپورټونه هر وخت چې وغواړئ د وی ډی وا په ویب سایټ باندې وګورئ. همداشان اوس زمونږ دغه د ویب سایټ رپورټونه چې دي، تاسو کولی شئ چې د واتس اپ د لار نه، د واتساپ چینل، د یوټیوب د وی ډیو دی چې هلته هم داخل شئ او ممبرشپ واخلی، او هر ورځ به تاسو ته تازه تازه رپورټونه تاسو په واتساپ باندې تاسو شریک کیږي. او سم راځو رپورټ ته. په خیبر پښتونخوا کې د افغانانو په جلاله کډوالو کیمپ کې د هلکانو او جنجونو زده کوونکو دپاره یو ورځنۍ د لوبو میله وشوه چې پکې د بیلابیلو غیر رسمي او رسمي تعلیمي ادارو ماشومانو ګډون کړی و. د سپورتس ګالا یا دغه میلې د تابعیا کوونکو ویناو چې د یاد میلې جوړولو مقصد د ماشومانو تعلیم سره شوق سیوا کول، د هغوی په خپل ځان باور پیدا کول، او په خاصه توګه کډوالي ماشومان تعلیم اړخته رابلل دي. تفصیل د پېښورنه د ډیوه خبریال عبدالرزاق تاسو سره شریک کړي.
د افغان کډوالو زده کوونکو د پاره د لوبو د میلا د حلوی تاس نومي غیر دولتي اداري او د افغان کمشنریټ لخوا د جلالا په کډوالو کیم کتابیا شوی و چې د سلو نسیوا نارینه او خزینه زده کوونکو پکې برخه واغستله. په دغه مقاده چارواکو وینا و چې داسې ډول مثبت سرگرمۍ نه یوازې د ماشومانو د ذهني او جسماني صحت د پاره ګټوري، بلکې د سر د هغې پټ صلاحیتونه هم را برسېره شي.
د سره په ماشوم کې چې دینو کانفیډنس راځي، هغه کې لیډرشپ کوالټیز راځي، هغه کې چې دینو یو خود اعتمادي راځي. نو دا زمونږ د ادارې مقصد دا دی چې د تمونږه کو کریکولر اکټیویټیز چې دا وایو ډراینګ سپیکو په سکولز کې، دا مختلف قسمه د لوبي پکو هاو، د سره سره هغه خپل سبق هم وای.
په جلالا کیم کې مشت افغان ماشومانو د تعلیم لپاره حلوی تاس سلور غیر رسمي تعلیمي ادارې جوړې کړې دي چې پکې نږدې 200 او سلويخت هاغ جنکۍ او هلکان زده کړې کوي، څوک چې د رسمي تعلیم نه محروم دي. په سپورتس ګالا کې د هلکانو او جنکو ترمنځ قسمه قسم لوبي وشوي چې نورو ننداره کوونکو زده کوونکو ترې خوند واغستو. په دغه مقاده حلوتاس او افغان کمشنریټ د چارواکو ترڅنګ استادان او زی خلک هم موجود وو.
د دې پرایمری لیول په ذریعہ سره دوی کولای شي چې په میډل او های لیول ایسه کې کوم د پاغي کې هم برخه واخلي، او همدارنګ دوی په راتون کې کولای شي چې په یو خپل کلی وطن کې د یو کوچ په حساب باندې دوی کردار ادا کړي.
د خزینه استادانو وینا و چې د هلکانو او جنکو ترمنځ د مختلفو لوبو مقابله کول په دوی کې مثبت سوچ ته ودی ورکول، ترڅنګ په جنکو کې خود اعتمادي هم سیوا کوي.
اکچولی د سپورتس ګاله د لپاره مونږ لکه دوی لپاره ارینج کړه چې ماشومان جنکې چې کم دی سکولونو ته نزي په کیمپ کې، نو هغه کې دا اویرنس راشي چې هغه چې کم دی هغه سکولونو ته راشي، جنکې چې کم دی بالکل د الکانو مقابله کولی شي. خو ټیچر لپاره دا چې دا کانفیډنت لیول چې کم دی هغه ډیولپ کی، هغه داسې ګروم اپ کی چې هغه چې کم دی مخکې د لپاره مخکې مستقبل کې مخکې راتلو د لپاره مقابله وکړي.
د غیر دولتي ادارې حلوي تاس د شمیرو تر مخه د لالا کیمپ په ګډون د صوبې په یو شمیر نورو کیمپونو کې هم د ادارې لخوا سلويخت غیر رسمي تعلیمي مرکزونه جوړ کړل شوی دي. د ادارې معلومات ښایي چې د جون 2022 کال راهسي شروع شوی پروژې روستو د 1904 شپېته جنکو په ګډون 3600 او 2 او یا ماشومان د صوبې په 28 رسمي سکولونو کې داخل کړل شوی دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټن سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویلی ساتا لډی وسره اوسه.
یا هم په خیر راغلی د افغانانو د ژوند په اړه مو دوه رپورټونه ولیدل چې په پاکستان کې کډوالۍ کې څنګه شپې ورځ تیروي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2023 کال د دسمبر په 13مه چې د نن ورځ کېږي د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو، اقتصادي بې ثباتۍ او طبیعي آفتونو له امله میلیونونه افغانان د بې ځای کېدو او کډوالۍ سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د افغانان په سختې پریکړې کېږي چې د اقتصادي فرصتونو، ثبات او خوندیتوب په لټه کې خپل کورونه پریږدي کنه په خپلو سیمو کې پاتې شي. نو د طالبانو د حکومت له راتلو سره د افغانستان اقتصاد ځپل شوی هم دی. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ ملک د افغانستان اوسنی واکمنان چې طالبان دي په رسمیت نه دي پیژندلي چې دی هم په افغانستان کې د اقتصادي معیشت په او حالاتو باندې بد اثر اچولی دي. او وروسته خبر دا چې په چمن سرحدي ښار کې معذورینو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ په سخت احتجاج لاس پورې کړی او خپلې خولې ګنډلې دي. دوی وایي چې مخکې په پرچمن د دوی څه سامان افغانستان سپین بولدک ته وړل او راوړل، خو د تیرو 14 میاشتو راهیسې پاکستاني چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. د دې تازه احتجاج په اړه د حکومت غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی. زموږ خبریال نعمت سردی په دې اړه دا رپورټ رالیږلې چې ښایي ځینې برخې تاسو ته زړه بوږنوونکي وي.
پښنه یخ کې د چمن سرحدي ښار ملیشا ځواکونه د مرکز او مخته ناس دغه مازورین دي چې د احتجاج په توګه خپلې خولې ګنډلې دي او د نن ورځ څخه د لوږې په اړتال لاس پورې کړی دی. اب د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی پر روزګار څخه کم بندیز دي هغه دي لري کړل سي.
موږ سره روزانه څوک نه راکې، مزوري څوک نه راکې، نوکری خو موږ نه راکې، څوک خپل به سي فاسم نوکری نه، هیڅ څوک نوکری نه راکې. ا مازور کو کا زبط کړی نو کرین اس مشته وک مجبوری دا 15 سال مګه کله بخپل لاس خپل لاس کې تهت اغه پر مش درول دي اغه روزګاریم پر مش باندې کړی نو مش مجبور اوسه خو ته لونته ورور در ساته مش نه ولا لېج نه مش زو چې مش طالبان نه من حلسه
دروانی میشت پر درمه نیټه د مازورانو په عالمي ورځم دغه مازورانو احتجاج کړی وو. اب د حکومت څخه ودی ته روزګار ورکول غوښتنه کړی و. خدای چارواکو سره د خبرو ورسته خپل احتجاج پر دغه شرط ختم کړی وو چې 15 ورځې بعد به چارواکي ودی ته روزګار وکوي. خو نن ورځ په دغه احتجاج به ناس مازورین وای چې چارواکو له خوا تر اوسه ودی ته د روزګار زمينه نه ده برابر سوي. د مازورانو پر دغه احتجاج باندې په سم لاسي توګه د حکومت د ریز مخته نه دی راغلی. د چمن ضلع انتظامیه چارواکي وای چې د مازورانو غوښتنه د پسی چارواکو سره تړلې ده چې هغه پر چمن پوله د امنیت انتظامیه په خپل لاس کې ساتلې دي. مخکې چارواکو ویلي وو چې دغه خلک سمنګلین کول غواړي چې دوی اجازه نه ورکوي، خو دغه مازورین وایي چې دوی هیڅ کله هم په سمنګلین کې شکیل نه دي.
پر موږ یخ رالی، په موږ باندې بچان پسې دي، لکه څنګه چې پر روغانو باندې بچان پسې دي، یا په دا برګیډیر صاحب باندې کم بچان پسې دي، په دغه رقم پر کرنل باندې څنګه بچان پسې دي، په موږ هم دغه رقم بچان پسې دي. موږ خو یې د مجبورۍ سګنډې دي، سوارلس نه شکیږي، دا خدای بنداز موږ
د چمن پر لاتسې هم د ځای خلکو لپاره پر چمن بارډر تا ګراته کې اسانتیا ورکولو او خلکو ته روزګار ورکولو غوښتنه کوي. ویان هم د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید دغه مازورانو خلکو لپاره د روزګار بندوبست وکړي.
نن دا ورونه دا زلمیان دا ځوانان وای خدای دې موږ په مزه کې دننه کې موږ لاس نه ګرځو، موږ څه خپل غوټه بشا مش خپل در بارډر تا ګراتا یا د بارډر پم الته په منډیانو کې مزدوري کوي.
د مازورانو په شان د چمن پر لس د تیر یو کال څخه زیاتې مودې رئیس روان دي. په کې شریک کمپرست ګوندونه او د سوداګرو تنظیمونه هم د حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې ځای خلکو لپاره دي د پاسپورت شرط واپس اخیستلو سره دوی پر چمن پوله د کاروباري دند لپاره پریښول سي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو په خدای سپارم. علامه مل شه.